د مینه پیغام.
زما ملګرو السلام علیکم. نوی امید پروګرامونو سلسله ته په خیر راغلی. مونږ امید لرو چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست او زموږ د پروګرام د اورېدو په انتظار وئ.
زما ملګرو زما د طرف نم سلامونه قبول کړئ. تاسو څنګه یئ او ستاسو کورنۍ څنګه ده؟ زه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست او د دې لپاره د خدای پاک شکر کوو.
ګرانو ملګرو، مونږ به نن نوی امید پروګرامونو سلسله کې یو نوی پروګرام اورو او نن به مونږه د کورنۍ په حقله باندې خبرې اترې کوو، د هغه کورنۍ په حقله چې یو ځای اوسیږي.
نن سبا په دنیا کې ډېرې کورنۍ داسې دي چې هغه یو ځای اوسیږي او د هغه مختلف ضرورتونه هم وي. د کومو په باره کې به چې تاسو لږ سات پس اورئ.
زما وروڼو او خویندو، که چېرې تاسو ته نه معلومه چې یو ځای اوسیدونکي کورنۍ څنګه یي، نو مونږ سره اوسئ، زموږ دا پروګرام به اورئ. مونږ به نوې امید پروګرامونو سلسله کې نن به مونږ تاسو ته د دې په باره کې ښودنه کوو.
زما ملګرو، کورنۍ د معاشري بنیاد دی. په شروع کې چې کله مالی خدای سړی او ښځه پیدا کړل، نو هغه یو کورنۍ پیدا کا. په دنیا کې مختلف قسمه کورنۍ دي، خو د ټولو نه ښه کورنۍ هغه ده کله چې سړی او ښځه واده کی او تر مرګ پورې یو ځای پاتې شي او د دوی بچی وشي.
د دنیا په مختلفو حصو کې په دې بنیادی کورنۍ کې کیدای شي چې نور کسان هم شامل وي. مثال په تور مور پلار، نیا نیکه، ناواده کړي رونه خویندې، یا د کورنۍ د نورو کسانو بچي. هر یوه معاشره او کلتور مختلف دي، خو هغه کورنۍ چې پکې ښځه او خاون وي په ټولو معاشرو کې یو شان وي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې اکثر خلک د واده نه مخکې خپل مور پلار سره اوسیږي، او کله کله خو نه پلار وي او نه مور، نو بیا د ماشومانو تربیت نیا نیکه، ترور یانې او ماماګان کوي، او یا خو بیا په یتیم خانه کې وي.
او یو بل قسم کورنۍ موجوده ده، او هغه کورنۍ دا ده چې کله دوه کسانو واده کړی وي او بیا هغه د مرګ یا د طلاق په وجه باندې د یو بل نه جدا شوي او خپل ځان بالکل یوازې محسوسوي، نو بیا دوی د واده کولو فیصله وکړي. کیدای شي چې دوی بچی وي یا نه، خو اکثر داسې ډیر وي چې د هغوی بچی وي. نو کله چې دوی مور یا پلار واده وکړي، نو بیا دغه ماشومانو نوې میندې یا نوې پلاران وي، او دغه شان د دوی دوه نیا نیکونه وي، او کیدای شي چې دوی میرني رونه خویندې وي، او نور د دوی داسې رشتہ دار جوړ شي چې مخکې نه وي.
زما ګرانو ملګرو، په هر کورنۍ کې مسلې وي، خو کله چې داسې کورنۍ وي چې ښځې او سړی دویم واده کړي، نو په دې کې ځان له داسې مسلې وي چې د هغې حل کول پکار وي. ګینې کیدای شي چې د واده دا رشته هم د جدایۍ یا طلاق سره ختمه شي. په یو کورنۍ کې ځان له ځای پیدا کول او د هغې زړونه ګټل سمدستي نه کیږي، بلکې دا خو یو نه ختمېدونکی سفر دی چې پکې کلونه تیریږي.
خو بیا هم امید موجود دی. مالی خدای پاک د یرمیا نبی په وسیله ویلی دی: ما ته د هغه منصوبو پته ده، زه چې کوم ستا د پاره لرم، هغه منصوبې چې تاسو ابادی او خوشحالی، نه چې تاسو ته نقصان رسی، هغه منصوبې چې تاسو ته مستقبل او امید درکئ.
ګرانو ملګرو، هر یو کس ته د مینې ضرورت دی، نو په داسې کورنۍ کې چرته چې ښځې یا سړی دویم واده کړی، نو کیدای شي چې د هغې بچی محسوسوي چې مېرنۍ مور یا پلار ورسره مینه نه کوي. خو په دې باندې پوهېدل ډېر زیات ضروری دي چې د ماشومانو سره پاتې کېدو او هغې سره کارونو کولو کې او مینه کولو کې فرق دی.
یاد ساتئ، مینه څه داسې جذبات نه دي کوم چې په اتفاقي طور باندې راشي او تاسو یې محسوس کوي، بلکې مینه یو عمل دی. مینه ستاسو یو فیصله ده. یا ساتئ، ستاسو د نوي خاون بچی ستاسو خپل بچی نه دي، هغه تاسو نه ندی پیدا شوی، او دا خبره مونږ ټولو ته معلومه ده چې تاسو د خپل ماشومانو په شان نور ماشومانو سره مینه نه کوئ، خو دغه ماشومانو ته ستاسو د مینې ضرورت دی. که دا ستاسو خپل بچی نه دی، خو ولې بیا هم دوی ته ستاسو د مینې ضرورت دی. او په کار دی چې هغوی په دې باندې پوه شي چې تاسو خپل پوره کوشش کوئ چې لکه د خپلو بچو په شان ورسره مینه وکړئ.
زما ملګرو، د دې دا مطلب نه دی چې تاسو دغه شان ماشومان پریږدئ چې یوې خرابې رویې سره لوی شي، یا تاسو ولې په خپلو بچو باندې زیات ترجیح ورکوئ، بلکې د دې مطلب دا دی چې تاسو ورسره د خپلو بچو په شان سلوک کوئ، او لکه د خپلو بچو په شان هغوی له وخت ورکوئ. لکه څنګه چې تاسو خپلو بچو سره مینه کوئ او خیال ساتئ، نو دغه شان تاسو دې میرانو بچو سره مینه کوئ او خیال ساتئ.
ملګرو، داسې کول به آسان نه وي. کېدای شي چې هغه ماشومان تاسو دومره زر قبول نه کړي، ځکه چې تاسو خپلې میندې نه یئ. خو حوصله مه بیلئ، مایوسه کېږئ مه. مینه لکه د یو وده کوونکي ونې په شان ده. په کتاب مقدس کې پولس رسول د فیلیپیانو جومات ته یو خط کې لیکلی دی: زه دا دعا کوم چې ستاسو مینه او علم به هر شان د پوهې سره نورم په زیاتېدو شي، چې تاسو ښه نه ښه فیصله کولی شئ.
زما وروڼو او خویندو، یاد ساتئ زموږ رویه زموږ په بچو باندې ډېره سر غورځئ. موږ له هغه څه کول پکار دي څه چې زموږ بچو د پاره ښي، نو په دې وجه موږ له نور خلک معاف کول پکار وي.
که چیرې ممکنه وي او د خطرې څه خبره نه وي، نو پکار دي چې تاسو خپل بچی خپل سکه مور یا پلار سره تعلق ساتلو د پاره پرېږدئ. دا ځکه چې دا ستاسو د بچو د پاره ډېره ښه ده، او ستاسو د پاره به دا ډېره ښه وي چې تاسو مخکینۍ ښځه یا مخکینۍ خاوند معاف کوي. کله چې تاسو داسې کوئ، نو دا د مینې یو عمل دی، او تاسو خپل بچو ته مینه ښایئ.
او په کار دي چې مینه او معافي اوس په دې نوې کورنۍ کې ستاسو په ژوند کې هر وخت موجوده ای. کېدای شي چې ستاسو نوی خاوند ستاسو بچو ته د یو پلار په تور نه ګوري، لکه څنګه چې تاسو د هغه بچی خپل بچی ګڼئ. نو زما خویندو، تاسو له داسې حالاتو مقابله کول پکار دي. دا یو عامه خبره ده. تاسو له پکار دي چې صبر او د معافۍ نه کار واخلئ او خپل خاوند سره خبرې وکئ. او دا ډیره ضروری ده چې تاسو په یو بل باندې باور وکئ.
زما ملګرو، آیا داسې کول ناممکنه دي؟ آیا تاسو ته په خپل ژوند کې صرف درد او تکلیف ښکاري؟ یو ځل بیا واورئ چې یرمیا نبی څه ویلي دي: ما ته د هغه منصوبو پته ده، زه چې کمې ستا د پاره لرم. هغه منصوبې کمې چې تاسو ابادی او خوشحالی، نه چې تاسو ته نقصان رسوي. هغه منصوبې چې تاسو ته مستقبل او امید درکوي. زما ملګرو، د خدای پاک وعده رښتینی ده. د خدای پاک نه د مرستې دپاره دعا وغواړئ. که تاسو د هغه نه دعا وغواړئ، هغه به ستاسو مرسته او رهنمایي کوي.
زما ملګرو، تاسو نوی امید پروګرامونو سلسلې نه دا پروګرام اورئ. که چیرې نن موږ خپل ګیر چاپیره وګورو، نو په هر کور کې مسلې دي. کېدای شي چې دا مسلې زموږ په خپله کورنۍ کې وي، خو تاسو ته د یوې خبرې پته شته؟ په کورنو کې مسلې عامې دي، او دا څه نوې خبره نه ده. په کتاب مقدس کې د ډېرو داسې کورنو ذکر شته چې پکې مسلې موجودې وي.
نو اوس موږ غواړو چې د رونو د جګړو په باره کې یو کیسه واورو او وګورو چې له دې نه موږ څه زده کولی شو. نو اوس سلیم خان او فیصل موږ سره دي، او موږ غواړو چې له دوی نه دا کیسه واورو.
زما ملګرو، السلام علیکم. زه ډیر زیات خوشاله یم چې نن یو ځل بیا تاسو سره یم. دا کیسه د کتاب مقدس نه ده، او دا د دوو رونو د جګړې په باره کې ده چې نمونه ابي سلوم او امنون دي. ګرانو ملګرو، رور یا خور سره جنگ کول یو داسې سیز دی د کم چې با مونږ ټولو تجربه کړی او مونږ ټولو ته بد دی پتی. کېدای شي چې مونږ خپل رور یا خور سره جنگ کړی، یا کېدای شي زمونږ بچی خپلو کې جنگ کوي، یا کېدای چې ستاسو یوې ملګری یا ملګری خپلو رونو خویندو سره جنگ کړی. خو اکثر په کورونو کې جنگ جګړې راځي. نو د مور پلار په تور مونږ له پکار دي چې د خپلو بچو وړې وړې مسلې حل کو او هغه خپلو کې د جنگ جګړو نه بچو ساتو. خو اوس سوال دا پیدا کیږي چې مونږ خپلو بچو ته دا څنګه ښودلی شو چې په ښه طریقې سره خپلې مسلې حل کړي. خپل بچو ته د دې ښودنه کول ډیر زړه چاو دی او د مایوسۍ کار دی، خو مونږ له خامخا داسې کول پکار دي. په کتاب مقدس کې د ابی سلوم او د امنون کیسه ده چې خپلو کې جنگ کولو، کیدای شي چې مونږ د دې کیسې نه سجده کولی شو. زما ملګرو، ابی سلوم او امنون د یو پلار اولادو، خو میندې جدا وې. د هغې پلار د اسرائیلو بادشاه حضرت داود علیه السلام، امنون مشر زوی او د حضرت داود بادشاه د تخت وارث و. ابی سلوم کشر و او د هغه یو خور هم وه چې تمر نوم یې و، او هغه ورسره ډیره مینه کوله. حضرت داود بادشاه هم ورسره ډیره مینه کوله، او هغه د امنون میرنۍ خور وه. امنون سوچ کو چې د هغه میرنۍ خور ډیره ښایسته وه، خو یوه ورځ هغه ډیر خراب کار وکړ. هغه خپل ځان په دروغه نا جوړه کړ چې هغه راشي او دله ډوډۍ پخه کی. کله چې هغې ډوډۍ پخوله نو امنون ورته کتل. امنون خپل ټول نوکران بهر ولیږل، او چې کله تمر هغه له ډوډۍ راوړه نو هغه په زوره تمر سره زنا وکړه. دا هغه یو ډیر د شرم نه ډک کار وکړ. په کتاب مقدس کې خدای پاک سختۍ سره ویلی دي چې داسې قسمه رشتو کې ودونه کول جایز نه دي. ابی سلوم ته معلومه شوه چې دا هغه ورور تمر سره څه کړي دي، او هغه ډیر زیات غصه شو. خو هغه دا غصه په خپل زړه کې پټه وساتله، او فیصله وکړه چې امنون نه د بدل اغوستلو انتظار بکی. د تمر پلار حضرت داود علیه السلام ته معلومه شوه چې څه شوي دي، نو دې سره حضرت داود علیه السلام هم غصه شو، خو هغه امنون ته هیڅ هم ونه ویل. په دې کیسه کې یو ورور ډیر غلط کار وکړ، خور ډیره شرمندګۍ ته مخامخ شوه، او بل ورور ډیر غصه دی، او هغه دا غصه خپل زړه کې پټه ساتلې ده او د بدل اغوستو منصوبه جوړی. پلار د خپلې کورنۍ مسلې نه حل کوي، هغه په دې مسلو ځان ناغرضه کوي، او د یو پلار په تور خپل ذمواري نه پوره کوي. په دې کورنۍ کې یو لوی مصیبت روان دی، او دا به نورم زیات شي. نو زما ملګرو، دوه کاله پس ابی سلوم د امنون نه بدل واغسته. یوه شپه کله چې امنون ډیر زیات شراب څکلی او نشه کې و، نو ابی سلوم خپلو کسانو له حکم ورکړ چې د هغه دا میرنۍ ورور ووجني، او هغه یې داسې وکړل. اوس مشر زوی امنون مړ دی، او ابی سلوم د خپل پلار د تخت نوی وارث جوړ شو. ابی سلوم د امنون نه د خپل خور بدل واغسته، خو اوس هغه قاتل شو. نو ابی سلوم بل ملک ته وتښتېده. ملګرو، وګورئ چې څنګه په دې کورنۍ کې مصیبتونه او مسلې زیاتې دي. خو لږ انتظار وکړئ، ځکه چې د دې نه پس نورم ډیر سوچ ول. لږ وخت پس ابی سلوم لا د واپس راتلو اجازت ورکړی شو، خو دا هغه سزا به دا وي چې هغه به خپل پلار حضرت داود علیه السلام نشي لیده. دوه نور کلونه تیر شول. ابی سلوم غوښتل چې هغه بالکل معاف کړی شي یا دې مړ کړی شي. نو حضرت داود خپل زوی معاف کړ. ملګرو، تاسو اوریدل چې د بادشاه زامنو ته د هغې د خرابو کارونو په باوجود هم څه ونه ویل شول، او هغه یې رس تر رضا نورم ډیر خراب کارونه کول. نو بیا لږ وخت پس ابی سلوم کوشش کو چې د خپل پلار نه بادشاهي واخلي، او خلکو ته ویل چې زه یو ښه بادشاه یم. هغه په دې طریقه هم د خپل پلار بې عزتي وکړه چې د هغه ښځې یې واغستې. او حضرت داود بادشاه دې ته تیار شو چې د خار نه وتښتي. او بیا په آخر کې ابی سلوم په یوه ونه کې د سر نه ځوړند شو. په اصل کې دا د ابی سلوم ښایسته ویښته و چې د ونې په څانګو کې ونښتل. کله چې هغه هلته ځوړند و، نو په دې دوران کې د بادشاه سړو ابی سلوم په غشو باندې وویشته، او اوس هغه مړ شو. ملګرو، دا کورنۍ ډیره ګډه وډه وه. ولې داسې نه ده څه هیچ چام بچو ته دا نه ښودل چې څنګه به په ښه طریقې سره خپلې مسلې او اختلافات حل کوي. کله چې به هغوی څه غلط کار وکړه، نو د دې به هیڅ سزا نه وه. هیچ چام په دې کورنۍ کې بچو ته دا نه ښودل چې څنګه به یو ځای ښه طریقې سره اوسیږي. په کتاب مقدس کې خدای پاک مور پلار ته وای چې د مالک په طریقه خپل بچو تربیت او نصیحت کوي او پرورش کوي. نو موږ له پکار دي چې خپل بچو سره مینه وکړو او ډیر خاص یو غنو، لکه څنګه چې عیسی علیه السلام سره مینه وکړه او خاص یو غنل. خو موږ له دام پکار دي چې ورته په خ او بد کې فرق وخایو. موږ له هغه ته دا خودل پکار دي چې دا هغه د هر یو کار با یو انجامي. موږ له خپل بچو باندې ظلم کول نه دي پکار، خو هغه ته تمیز او اصول خودل پکار دي. د ماشومانو د تربیت کولو د پاره دایز د کول ډیر خدي چې دعا کو. ملګرو، خدای پاک ستاسو دعاګانې اوري او هغه قبلی. هغه تاسو د مایوسو او خپګانونو پته ده او هغه ستاسو بچیم پیژني. د خپل بچو د پاره دعا کوي، او کله چې تاسو د خپل بچو تربیت کوي یا هغه د پاره څه فیصله کوي، نو خدای پاک نه د مرستې لپاره دعا غواړي. بعضی وخت خدای پاک سمدستی تاسو لستاسو د دوا جواب درکئ، او کله کله په دې کې لګوه خو لګي. هغه ستاسو بچو سره مینه کوي او هغه غواړي چې دوی د خوشحالۍ نه ډک ژوند تیر کړي. موږ خپل کورنۍ سره د خوشحالۍ نه ډک ژوند تیرولی شو. وروڼه خویندې دا زده کولی شي چې څنګه به یو ځای اوسیږي.
سلیم وروره، ستاسو ډیره مننه. تاسو خو ډیرې ښکلې خبرې وکړي. اوس مونږ غواړو چې د فیصل نم د دې په حق لبانې یو څو خبرې اترې واورو. نو فیصله، تاسو مونږ ته د دې په حق لبانې سویل غواړئ؟
زما ملګرو، زه به تاسو ته د دې په حق له یو څو خبرې وکم. خدای پاک نه دعا غواړئ چې هغه ستاسو د کورنۍ مشر وي، او دا دعا غواړئ چې هغه په فیصلو کولو کې ستاسو مرسته وکړي. د خپلو بچو د پاره روزانه دعا کوئ. کله چې ستاسو بچي په خپلو کې جګړې کوي، نو هغوی له وخت ورکوي چې خپلې مسلې په خپله حل کړي، خو نظر پې ساتئ هسې نه چې هغوی یو بل له تکلیف ورکړي. که هغوی ته د مدد ضرورت وي، نو تاسو ورسره کینئ او وار په وار د هغوی خبرې واورئ. هغوی ته ووایئ چې خیر دی، دا خبرې پرېږدئ او دا مسله حل کړئ. کچره دې سره مسله حل شي، نو ډیره ښه خبره ده. کچره حل نشي، نو بیا هغوی لږ وخت دپاره یو بل نه جدا کوي او بیا لږ وخت پسې یو ځای کوي. ګرانو ملګرو، که تاسو ورونه یی او که خویندې او که په خپله کورنۍ کې مو د چا سره څه مسلې وي، نو تاسو خپلې مور یا پلار ته دا خبرې وکړئ. کله چې تاسو ټول په شریکه د یو بل مرسته کوئ، نو دې سره به ستاسو په کورنۍ کې خوشحالي راشي. او ملګرو، که ستاسو ماشوم څه غلط کار کړی وي، نو خامخا ورته دا ښودنه وکئ چې د دې کار نتیجه به څه وي. په دې چپ مه پاتې کیږئ. په ژوند کې زموږ د ټولو کارونو څه نا څه نتیجه وي، او ماشومانو له خامخا دا په وخت باندې زده کول پکار دي. ګنې دا نتیجې به بیا وروسته ډېرې خرابې وي، لکه څنګه چې موږ د ابي سلوم او امنون په قصه کې واورېدل. لږ سات مخکې ما تاسو ته وویل چې خدای پاک نه دعا غواړئ چې هغه ستاسو د کورنۍ مشر وي. د دې دا مطلب نه دی چې ستاسو خاوندان ستاسو د کورنۍ مشران نه دي. د دې مطلب دی چې کله مونږ ملک عیسی مسیح په خپل ژوند کې د مالک په تور قبلو، نو بیا مونږ د خدای بچی جوړیږو او خدای پاک زمونږ آسماني پلار جوړیږي. هغه زمونږ تربیت کوي او مونږ ته خودنه کوي. هغه مونږ په صحیح لار بوزي. مور پلار ته د خپل بچو تربیت کولو د پاره خدای پاک نه مرسته ملایويږي. زه ډیر زیات خوشاله یم چې خدای پاک زما او زما د خزي مدد وکړو چې د خپل بچو ښه تربیت وکړو. نو ملګرو، آیا تاسو غواړئ چې مالک عیسی مسیح د خپل ژوند د پاره د مالک په تور قبول کړي؟ آیا تاسو غواړئ چې ستاسو آسماني پلار ستاسو د کورنۍ مشر وي؟ کچره داسې وي، نو ما سره په دې دعا کې شریک شئ چې ستاسو او ستاسو د کورنو د پاره ده. خوږه خدایا، زه مالک عیسی مسیح د خپل مالک په تور قبلوم، او زه غواړم چې تم زما د کورنۍ مشر جوړ شي او زموږ مرسته او رهنمایي وکې او موږ ته خودنه وکې. زموږ مدد وکا چې ښه مور پلار جوړ شو او د خپلو بچو ښه خیال وساتو. مالک عیسی مسیح، زموږ ټول قصورونه معاف کا. زموږ مدد وکا چې خپلو بچو سره مینه وکو. مالک خدایا، مونږ نه غواړو چې زمونږ په کورنۍ کې مسلې وي لکه څنګه چې د ابي سلوم او امنون په کورنۍ کې وي. مونږ ته دا خودنه وکړه چې څنګه به خپل بچو ته د خو فیصلو کول خودنه کو، او زمونږ مدد وکړه چې مونږ هم خو فیصلې وکړو. د عیسی مسیح د نوم په وسیله دا دعا غواړم. آمین.
آمین.
زما ملګرو، نن تاسو د دې پروګرام نه څه زده کړل؟ زما خدا خبرې ډېر زیات خوښې شوې. زه ډېره زیاته خوشاله یم چې خدای پاک په کتاب مقدس کې مونږ ته سبق خودلو د پاره داسې کیسې لیکلې دي.
زما ملګرو، کورنۍ خدای پاک پیدا کړي دي. کورونه خویندې میره نیم وي، خو ولې بیا هم خدای پاک دوی مونږ سره یو ځای اوسېدو د پاره غوره کړي دي، او مونږ د دوی سره یوه ښه ملګرتیا ساتلی شو. دا زمونږ خوښه او فیصله ده چې د نورو سره څنګه رویه وساتو، ولې داسې نه ده؟
زما ملګرو، زه به ستاسو ته یو کیسه وکم. ډېر علیمان وایي چې حضرت داود علیه السلام د خدای پاک کور د موریا په غر باندې جوړ کړی و، چېرته چې حضرت ابراهیم علیه السلام ته د خپل زوی اسحاق د قرباني کولو دپاره ویلې شوي وو. خو یو بل عبرانی عالم یو مختلفه کیسه وړاندې کوي. هغه وایي چې دوه رونه یو بل سره نږدې پټو کې اوسېدل چې د غره سر نه تر بیخه پورې جدا کړی شوي وو. کشر رور یوازې اوسېدو او وادې نو کړی، او د مشر رور لویا کورنۍ وه. یوه شپه د لو په ورځو کې مشر رور راپاسېدو او سوچ وکړو چې زما رور بالکل یوازې دی، نو د هغه د خوشحالولو دپاره به زه د خپل پټي نه څه ګېډۍ واخلم او د هغه په پټي کې به کېږدم. نو هم په دغه وخت کې کشر رورم راپاسېدو او سوچ وکړو چې زما د مشر رور کورنۍ کې ډېر کسان دي، او هغه ته هم د ډېرو سیزونو ضرورت دی. نو چې اوس هغه اوده دی، زه به لاړ شم او د خپل پټي نه به څه ګېډۍ واخلم او د هغه په پټي کې به کېږدم. نو دواړه رونه روانو او ګېډۍ اغستې وې، او دواړه په نیمه لار کې یو بل له مخې له ورغلل. کله چې هغه یو بل ته خپله خبره وکړه، نو هغې ګېډۍ وغورځولې او یو بل ته ورغاړه وتل. نو هغه عالم وایي چې همدا هغه ځای دی چېرته چې د خدای کور جوړ کړی شو.
زما ملګرو، که دا کیسه رښتیا وي او که دروغ، خو په دې کې مونږ ته د مینې، د ورکړې او د خیال ساتلو یو لوی سبق ښکاري. د یو بل مدد کول د تعلق جوړولو دپاره د پل کردار ادا کوي.
زما خوګورونو خويندو، تاسو خو زمونږ دا پروګرام واورید، او یقینا چې دا وستا سو ډیر زیات خوښ شوی او تاسو بر دینه ډیر سجده کړی. خو که چېرې تاسو غواړئ چې موږ سره رابطه وساتئ، نو تاسو په دیش مهرباني موږ سره رابطه کولی شئ. 00150250 1050 یعنی 00145025410544. او د دین علاوه که چېرې تاسو مونږ ته ایمیل را لېږل غواړئ، نو په دې پته باندې تاسو مونږ ته ایمیل کولی شئ. زمونږ د ایمیل پته دا ده: info@pashtoradio.org.
ملګرو، اوس زمونږ پروگرام تر سره شو. په راتلونکي هفته کې به مونږ د یو نوي پروگرام سره حاضرېږو. زما ملګرو، اوس مونږ له اجازه راکئ. الله خوشاله او آباد ساته. د الله پامان.
د الله پامان.